سلامونه ستړي مشه د شپې نه بجی دی تاسو مخ حق لا ساتي رادیو ناوري دی خبري خبرونه ته مو زافرید سیال د وقب پیکار د تخنیکی چارو په سمبل اختر کله کو خبرونه په خبرونه پیلو د راپورونو پر بنسټ د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې یو ځل بیا د طالب سرتیرو پاکستاني پوله ساتو ترمنځ نښته بل شوې چې لا هم روانه ده. د افغانستان کورنۍ رسنیو د راپورونو پر بنسټ نښته نن مازدیګر 4 بجې پیل شوې ده. د سرچینو په خبره په نښته کې له درنو وسلو کار اخیستل شوی دی. تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ د نښتې اصلي علت او د نښتې له کبله د وختي مرګ ژوبلې په اړه جزئیات نشته. طالبان او پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې د تېر چهارشنبې په ورځ د دواړو خواوو ترمنځ په همدې سیمه کې نښته شوې وه. د خیبر پښتونخوا یو پوځي افسر د نوم نه ښودل په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو نښته د شپې 8 بجې پیل او د سهار 4 بجې پای ته رسېدلې وه. د دې پوځي په خبره نښته د طالب سرتیرو پاکستاني پوله ساتو ترمنځ په تربلکی سیمه کې د طالبان لخوا د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو پر سر راپورته شوې وه. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا څوم ځل دی چې طالبان له پاکستاني پوله ساتو سره په سرحدي سیمو کې دا ډول نښتې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ ببل سبا د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا او 500 نوبتي غونډې ته خپل راپور وړاندې کړی. ریچارډ بینټ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د راپور په داسې وخت کې چمتو کوي چې د طالبانو حکومت افغانستان ته د هغه پر سفر بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت وینځب الله مجاهد د بینټ راپورونه له مبالغې ډک بللي او ویلي دي چې هغه کوچني مسایل لویوي او هم دیا منه افغانستان ته په سفر هم بندیز لګیدلی. ښاغلی بینټ تېره اونۍ ترکیه او قطر ته تللی و او هلته یې یو شمېر افغانانو سره د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې وې. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر ژمنه کړې ده چې جاپان به د افغانستان په نهو ولایتونو کې 115 نمرنی ښوونځي جوړ کړي. له ارګ څخه په خبرې شوې خبرپاڼه کې له طالبانو خبرې شوې خبرپاڼه کې طالبانو ویلي چې په کابل کې د جاپان سفیر تاکا یوشی کورومایا د جمعې په ورځ د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره د کتنې پر مهال د ژمنه وکړه. د جاپان د سفیر د ژمنې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا ښوونځي په کله او په کومو ولایتونو کې جوړ شي. او په پاکستان کې روانه اونۍ د پولیو د واکسین عمومي کمپاین پیلېږي. چارواکو د خبرو وروسته تر دې وکړه چې 14 کاله وروسته په پلازمین اسلام آباد کې د پولیو د یو مثبت پیښې خبر خپور شو. ماشومان د ګزارن د واکسین مسؤول شیر رضا ویل د پولیو د واکسین کمپاین به سر له دوشنبه شروع شي او تر 13 میلیونه ډیر هغه ماشومان ته به د واکسین ورکړل شي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي. په پاکستان کې سږ کال د پولیو 18 مثبت پیښې ثبت شوې دي. اسی خبرونه واریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالعه واریدل شي. نوی بنسټونو له ملګرو ملتونو وخت دی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو بشري حقونو وضعیت ته یو ځل بیا کتنه وکړي. خو افغان مېرمنې وایي
دا یو تاریخ پات کی چې ملل متحد کې دومره هیوادونه هم پلغک پورته کړي خو حاکمان د دې ځای باندې تاثیر نه کړي.
بل پلاو په هغه ولایتونو کې چې ګرمسیر دي نوې تعلیمي کال پیل شوی. افغان نجونې ګل کوي
که هم حجاب کول او اوس یې هم کو زمنګ خنځی کې یوازې انجونې زده کړې کوي. استادان هم خزینه دي نو ولې د خنځیو دروازې زمنګ پر مخ بندې دي.
لا دې سربېره بر سره په خبرونه کې واوري چې ولې سالځایونو ته د خلکو ورتګ کم شو او د طالبانو بندیز چې په خزو باندې دغه تفریح ځایونو ته لګولې څومره په دې کار یې اغېز کړی. په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نړیواله موضوعات ته هم تم کېږو. نور مسلې هم شته. ملتیا مغاړو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د بشري حقوقو مدني ټولنه نوی بنسټونه د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د شورا تایمي غړو ته په یو پرنيستلي کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه شورا تخنه خوله ده. دغه لیکي د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په چارو کې د ملګر ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي پر ماموریت د دوام ملاتړ ترڅنګ ژره ترشره د یوې داسې نړیوال میکانیزم درامسته کې دوه سپارښتنه شوې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو سواب ويونکي. تفصيل حدیث پر دې سنورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې تر راتلونکو دوه ورځو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا و 50مه نوبتي غونډه وشي، د بشري حقوقو او مدني ټولنو لسګونو بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دایمي غړو ته په یو پرانیستي لیک کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ بللای دی. د مدني ټولنو او بشري حقوقو بنسټونو استادو چشميري نوي او ترسيګي پرون جمعه د سپتمبر 6مه په یو پرانیستي تفصيلي لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر دایمي غړو غږ کړی چې په افغانستان کې په سیستماتیک او پراخه کچه د بشري حقوقو د نقض د ارزونې لپاره ژر تر ژره یو خپلواک او نړیوال میکانیزم رامنځته کړي. په لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د دایمي غړو هیوادونو او ناظرو بنسټونو څخه غوښتنه شوې چې په افغانستان کې روان جنسيتي تبعیض د یو جرم په توګه د نړیوالو قوانینو لمخې وڅېړي. وړاندې په دغه سرخلاصې لیک کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي پور ورکونکو د مندونو پر بنسټ ویل شوی چې طالبانو د خزو د فعالیتونو د محدودولو لپاره 250 داسې فرمانونه ورکړي چې د جنسيتي اپارټایډ بیلګه کېدی شي. د خزو او بشري حقوقو یو شمیر فعالان د دې اقدام ستاینه کوي، خو په اړه ویشلې نظرونه لري. د خزو بشري حقوقو فعال خالده تحسین نیوکه کوي چې ملګری ملتونه او په ځانګړي توګه د بشري حقوقو شورا د افغان میرمنو پر وړاندې مسولانه چلند نه کوي.
اگر واقعا حقوق بشر
د بشري حقوقو شورا کغواړي چې کار وکړي او په افغانستان کې د استادو ماموریت تمدید شي، هغه باید داسې عملی کارونه چې خلک یې احساس کړي وکړي. که دوی اړتیا هم د بشري حقوقو لپاره سم کار کولای، نو ولې به اوس په نړۍ کې د بشري حقوقو وضعیت داسې و؟ لبد مرغه په دې اړه زما نظر خوشبینانه نه دی.
دې اداره وبکارش
د خزو بشري حقوقو یوې بل فعال وګي عمل بیا په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
دا چې سو نوي سازمانونو سره یو ځای شوی دي، تابان چې دا یو تاثیر لري د افغانستان خزو پاکل چې دومره هیوادونه دوی اندېښنې خي، نو دوی هم باید خپل رول ادا کړي د دې حالت په بهبود کې. د بشري نورین چې اوس جاری دي په ولسونو باندې افغانستان کې ملل متحد د یونما نماینده چې دلته د ماموریت وغځول شي، دا به ډیر ښه وي، ځکه د دې نظر تر پرتلکې د نورو نظر سره دا یو تاریخ پات کې چې ملل متحد کې دومره هیوادونه هم خپل غږ پورته کړی، خو حاکمان د دې ځای باندې هیڅ تاثیر نه دی کړی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په پرانیستي د غلیک کې همداشان په افغانستان کې د قومي او مذهبي لګکیو پر وړاندې د تبعیضي چلن سربیره د مدني فعالانو، خبريالانو، هنرمندانو او د تیر جمهوریت نظام د نظامیانو پر نیولو او پر وړاندې د ډول ډول شکنجو په اړه هم جووران دښ نه خودل شوی. په لیک کې راغلي چې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکو د ماموریت دوام او ملاتړ په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د قرار ونی شونتیا یقیني کوي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ بینت د جمعې په ورځ د سپتمبر 6مه په خپل ایکس پانه کې لیکلیو چې دای با د دوشنبه په ورځ مازیګر مهال د بشري حقوقو شورا ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په دغه سرخلاصي لیک کې دا هم ویل شوی چې طالبانو له نړیوالو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړې او په دوامداره توګه د بشري حقوقو د نقص په برخه کې خپل سر او غیر قانوني او مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو ته دوام ورکړی دی چې لامل یې ورستر بلی د بشري حقوقو وضعیت کړکیچن کیږي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د دې لیک په اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي، خو مخکې بیا طالب چارواکو د اندېښنې بي ځای بللي او تل یې دا کړی چې په افغانستان کې د ټولو په ځانګړي توګه د خزو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي، هغه دا چې افغان میرمن او نړیوالو ته د منلو نه ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف نوی قانون په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 12 غړو هیوادونو اعلامیه د افغانستان دننه او بهر له هر کلی سره مخ شوه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست او یو شمېر افغان میرمنو د دې اقدام هرکلی کړی دی. په دغه اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی دی چې د نوی قانون له پلي کولو دی ژر تر ژره لاس واخلي. تفصیل سنکا کرناورو.
روسته لدهی چه ده ملگرو ملتونو ده امنیت شورا دولس و غرو ده طالبان و حکومه ده امر بالمعروف و نهیان المنکر وزارت قانون پغبرگون که یو اگر ده اعلامیه خبره کرده ده افغانستان ده ننو بهر ده اقدام هر کلی شوی ده. ده افغانستان لپاره ده ملگرو ملتونو سازمان زنگری را پرور کون که ریچارد بنیت ده سپتمبر پش بگمه ده شپینا وقتا پخ پل اکسپانه ده اعلامیه ده اوی برخی پا بیخ پراولو سره لده اعلامیه خپل ملاتر خوده لی. ده ملگرو ملتونو سازمان که ده افغانستان ده دایمی استازولی سرپرست نصیر احمد فایق هم ده سپتمبر پش بگمه پخ پل اکسپانه لده اعلامیه چخه ده هر کلی ترسنگ لده دولس و غلو هیوادونو منه نکریده. هم محله د افغانستان د نن یو شمیر میرمنې که څه هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دولسو غړو لخوا دا اقدام هیله بښونکی بولي، خو وایي یوازې د اعلامیو خپرول نشي کولی د افغان میرمنو ستونزې حل کړي. یوه له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دا اعلامیه چې دوی خپره کړې ده دا ما په نظر هېڅ بسنه نه کوي، په دې خاطر چې په څو موردو کې دوی دپاره اعلامیه ډېرو مملکتونه خپره شول، اما دوی چندان په کیسه کې نه دي، اما هغه جدي نه نیسي. باید یو جدي اقدام وشي په دې خاطر چې دلته ژوند د نجونو لپاره ډېر تنګ کړی دی، لږ نه بیخي ډېر تنګ کړی دی.
د ښځو د حقونو فعالانې هم ورته نظر لري. له ډلې نسرین حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید د اعلامیو او غندنو تر څنګ پر طالبانو ډیپلوماتیک، اقتصادي او سیاسي فشارونه راوړي.
هغه نړیوالې ټولنې چې د بشري حقونو د خوندیتوب ادعا کوي باید د اعلامیو تر شا پاتې نه شي او یوازې په اعلامیو او غندنو تکیه ونه کړي، او باید په عملي توګه د ښځو او نجونو د ژوند د ښه والي او د هغوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره په طالبانو فشارونه زیات کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او بریتانیا په ګډون د دولسو هیوادونو په دې ګډه اعلامیه کې چې پرون د سپتمبر په شپږمه خپره شوه پر طالبانو غږ شوی چې په افغانستان کې د هغو نویو قوانینو تطبیق سمدستي وځنډوي چې د ښځو حقونه محدودوي. دوی هغه څه چې په اعلامیه کې د طالبانو لخوا د جنسیت پر بنسټ له ښځو سره سیستماتیک تبعیضي چلند او د ښځو او نجونو ځپل بلل شوي غندلي دي. یادونه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړي هیوادونه لري، چین، روسیا او الجزایر د اعلامیه کې نه دي شامل شوي. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهیان المنکر قانون د اګست په 18مه په څلور فصلونو او 15 مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور شو. دا قانون چې تر ډیره په ټولنه کې د ښځو د راڅرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی او د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده یې د جدي تطبیق سپارښتنه کړې، تر دې مخکې هم له ګڼو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخامخ شوی.
په تودو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو، خو لا هم لږ په ګم ټولګي و د لوړ ټولګي و د زده کوونکو خزینه زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې بندې پاتې دي. د زده کوونکي وایي د دوی په سیمو کې څلورم تعلیمي کال پیلېږي خو دوی له تعلیمه بې برخې دي. د دوی په خبره پخوا هم په ښوونځي کې په هیچاب کې تللي، ځانګړي ښوونځي او خزینه ښوونکي درلودلې او ټولې چارې اسلامي اصولو او افغاني کلتور سره سمې پرمخ تللې، خو بیا هم پرمخ خونځي او دروازې بندې دي. تفصیل لسیمې په راپور کې.
د ننګرهار په ګډون د ختیځو ولایتونو د تودو سیمو خزینه زده کوونکي وایي د نوي تعلیمي کال پیل کېدو ته هیله درلوده چې اوسنی واکمن به پر مخ د خونځي او بندې دروازې پرانیزي، خو داسې معلومیږي چې څلورم کال به هم به زده کړو تیر شي. د جلال آباد اوسیدونکي خپل ازادي راډیو ته وویل د طالبانو بیا واکمنېدو پر مهال دالای لیسې په لسم ټولګي کې پر زده کړو بوخته وه. په وینا یې لیسې خپل ودانی او خزینه خون کې لري او دوی به هم په پوره حجاب کې خونځي ته تللې، داسې څه نه و چې د اسلامي اصولو او افغاني کلتور مخالف وي.
طالبانو چې د کومې ورځې نه ښوونځي بند کړي، موږ له تعلیم بې برخې او کورونو کې ناست یو. موږ هیله درلوده چې د نوي درسي کال پیل کېدو سره به زموږ پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي، خو لا هم هغه هیله نه ده پوره شوې. موږ مخکې هم حجاب کولو او اوس یې هم کوو. زموږ ښوونځي کې یوازې انجونې زده کړې کوي، استادان هم ښځینه دي، نو ولې د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ بندې دي؟
د کونړ ولایت د یوې ګرمسیری ولسوالۍ د انجونو لیسې زده کوونکې نادی راته وویل
زمونږ په ګرم سیر سیمو کې نوی تعلیمي کال شروع دی، خو بیا هم موږ د تعلیم څخه بې برخې یو. وړې وینجونې هلکان چې دي دوی مکتب ته ځي، موږ په دې تمه یو چې سږ کال به ښوونځي زمونږ پر مخ خلاص شي، خو هغه هیله مو لا پوره نه ده او تر اوسه پته نشته چې څه وخت به زمونږ پر مخ ښوونځي دروازې خلاصې شي.
له خونځي او منکرې شبین جونې وای د طالبانو یادو بندیزونو سره تعلیم او تحصیل پورې ټول تړلې امیدونه خاور سره برابر شوې دي. د یو لسم ټولګیز د کون کې جمیله
زیات په خواري خلکو استلې د ټولې بې ځای پسند او کی دا د خزو تعلیم چې ده دا ډیر اړین دی. کچیرته په ټولنه کې خزینه ډاکټر نه یا همدارنګه خزینه خون کې نه نه ټولنه پرمختګ نشي کولای. ځکه هم دا تعلیم د علم دی چې یو ملک د نور سره سیال کولای شي. ټول نړۍ ته پاتې ده چې دلته انجونې جدي په حیا پرده حجاب سره زی خپل تعلیم سره سی البته د خوځو خون کو د خوانه تدریس کیږي.
په افغانستان کې لشپګم د لوړو ټولګیو په خزینس د کوونکو د لګیدلو بندیزونو لری کول لپاره نړیوالو عام افغانانو او خپل د طالبانو د یو شمیر دینی مدرسو عالمانو غوښتنې کړې دي. دغو دینی عالمانو په اسلام کې د نجونو تعلیم او تحصیل لازم ګڼلې ده. د ننګرهار د یوې دینی مدرسې مشر مفتی زیو رحمان
د رفیده په نوم یو بیبي و دا ول ډاکټر اته چې عملیاتونه باندې کول او سوینه تعلیم فتنه ده. دا د حضور په وخت کې و نبی رسول الله ویل چې کم صحابي زخمی کیږي رفیده باندې دي عملیات کې جراحي عملیات کول هغه وخت حضور په خپل موجود او صحابه مشته علاج خزه کې ټول سیرت نگارانو لیکلې دي چې د دې صحابي ټول علاج رفیده کو یو شی چې ممکنی اسلام نه مانه کې اسلام خوخی پکې دی اسلام می پکې دی عزت می پکې دی ابروم خوندی نو ولې د دې مخالفت
دا هغه غوښتنه د چی په اړه طالبانو د یو طرحې جوړولو خبره کړي. خو د دریو کالو په تیرېدو لا هم یاد طرحه نه ده چمتو شوی او لامل یې په میلیونونو نجونی له تعلیم او تحصیل به برخې دي.
ازادي رادیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه وړاندې درته نور مطلب هم لرو خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. یو پاکستانی چې په کاناډا کې اوسي تورن شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ یې د امریکا په نیویارک ښار کې و حمله پلان کړی و. د امریکا عدلي وزارت په بیان کې ویلي دی چې دا کس محمد شاه زیب خان نمیگی چی پا شازیب مشهور دی. جزیات پا دیره برکی.
شلکلن محمد شاه زیب خان تورن شوی دی چی دا اکتوبر پا ومه یا دا اکتوبر پا یوله سمه دا نیویارک پا بروکلند که چی دیر یهودان پا کشون که بی حمله وکری. دا اکتوبر ومه هغه نیته دا چی کال مخ که حماس وصلوال اردلی چی واشنگتن اروپایی طوله نه د ترګر ډلې په توګه پیژني. د اسرائیل دننه شاوخوا 1200 کسان ووشل او نشته 250 تنه برم تکړل. د اکتوبر 11 بیا د یوم کیپور په نوم د يهودانو یو مذهبي ورسته. رويټرز ارنست کاناډا د پولیسو په وینا خبر ورکوي چې شاه زیب خان د چهارشنبې پورس د مونټریال په جنوب کې د کیوبک په آرمز ټاون کې ونیول شو او د سپتمبر په 14 په دای په مونټریال کې محکمې ته حاضر شي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال مریک ګارلند د جمعې په ورځ په خبره کړې بیان کې وویل چې شاه زیب خان د نیت ترلود چې ډېر يهودان یو ځای ووشني. شاخلي ګارلند د کاناډا له پولیسو مننه وکړه چې دا ترهګرې نیولې دی. د راپورونو له مخې شاه زیب خان د استخباراتو دوه افسرانو ته دا خبره له خولې وتلې وه چې د دې بریټ پلان لري او غواړي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د اسلامي دولت ډلې د ملاتړو یو څانګه هم جوړ کړي. شاه زیب خان د استخباراتو لغړی غوښتي وو چې AR ډول ټوپک او مهمات ورته چمتو کړي او د بریټ ځایونه مشخص کړي. اسوسییټډ پریس اژانس د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې شاه زیب خان د پروسه شکل په نومبر کې د اسلامي دولت ډلې ویډیوګانې آنلاین خبرې کړې دي او د دې ډلې ملاتړ په یو لړ پیغامونو کې کړی دی. تر اوسه دا څرګند نه ده چې شاه زیب خان په کاناډا کې مدافع وکیل لري کنه لري او آیا کاناډا به د امریکا متحده ایالاتونو ته د محاکمې لپاره وسپاري کنه. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پلاسمینې کابل او یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي سره لدې چې سکال د بیلابیلو تازه میوو حاصلات زیات او قیمتونه یې هم مناسب دي خو بیا هم دوی د اخیستو توان نه لري. دا دغه خلکو په خبره وخت نا وختي ماشومان ترې تازه میوه غواړي خو په خبره د بد اقتصادي وضعیت لامل د خپل کورنۍ او ماشومانو د اړتیاوې نشي پوره کولی. بل خو یو شمیر میوه پلورونکي هم وایي سره لدې چې تازه میوه سږ کال په بازار کې ګران نه دي خو بازارونه سړ دي. بل طرف ډاکټران وایي چې تازه میوه د انسانانو د بدن د اړتیا وړ ویټامینونه پوره کوي. په خبرې هر انسان ته خوراک په نورمال ډول پونی کې لږ تر لږه دوه درې ځلې ضرور دی. تفصیل په راپور کې.
د تازه میوه غوښتنه ماشومان اطمن کوي ځکه هغوی په ورځني ژوند کې لکه څنګه چې د خوراکي رژیم دی ضرورت لري تازه میوه ته. موږ نشو کولی چې تازه میوه
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د وی اته کسیزه کورنۍ مشر محب شینواری و. محب وایي د بیکاری او بېوزلۍ له امله خپل ماشومانو ته میوه دانه نسی ورولای.
سکان د تیر کال پرتله زموږ په شمول زموږ نورو خلکو د تازه میوه ته د ناسرسیانی کیږي. اقتصادي توان د خلکو ځای پاره چې له تازه میوه نه برخمن کیږي. د تیر کال کارونو پرتله سکان تازه میوه په کمه کچه اخلو ځکه دیوی انګورو خالته په بازار کې
محب شینواری وایي ورستای ځلی تیرونه کورته میوه وړي. د کابل ښار اوسیدونکی او د دولس کسیزې کورنۍ سرپرست محمد طاهر هم وایي په کور کې درې اولادونه او لمسیان د میوو غوښتنه کوي، خو په خبره یې دای او زوی دومره وس نه لري چې د کور د ماشومانو د اړتیا پوره کړي.
کله چې دوستانو سره مخامخ کیږو یو لطف کوي، یو دانه نیم دانه به سره خورو. همدا امکانات نشته چې موږ خپل بچیانو لپاره واخلو کور ته راوړو. ماشومان خو هر وخت دغه ناری شوری وهي په دشا په هغه شی ارزان ارزان چې پیدا کړو بغل مغل چې لږ ذره وهل محل د خواخوا خراب شوي دغه اخلو خپل بچیان ته راوړو.
د ادب خبره اکثره یې د خوښي وړ ځینو میوو موسم تیر سي، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې خوراک د دوی او کورنیو په زړه ارمان پاتې سي. دا یوازې د محب او طاهر د ژوند او کور کیسه نه ده، بلکې د پلازمینې کابل او ولایتونو ډیری اوسیدونکي وایي سره له دې چې سږکال د بیلابیلو تازه میوو حاصلات زیات او قیمتونه یې هم مناسب دي، خو بیا هم دوی د پیرلو وس نه لري. میوه پلورونکي وایي سږکال په بېساري کچه د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د تازه میوو ښه حاصلات ورسېدلي، خو خبره یې چې په سمه نیمایي ورځ کې سل افغانۍ هم کار نه کیږي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو او میوه پلورونکو محمد امین او واسي ازادي راډیو ته وویل دوی وایي د بیلګې په توګه د یو من یعنی و کیلو مڼو بیا له 140 تر 170 افغانیو او د یو من انګورو بیا بیا لا بیا تر 90 افغانیو پلوري. ډاکټران وایي تازه میوې د انسانانو د بدن د اړتیا وړ ویټامینونه پوره کوي، او په خبره یې هر انسان په نورمال ډول په اونۍ کې لږ تر لږه دوه یا درې ځلې خوراک ته اړتیا لري. د داخله ناروغیو ډاکټره سنیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
پر مفید
ترین میوه ای که برای اشخاصی که ده تازه میوه خوراک ده انسانانو لپاره خورا مهم ده. تازه میوه کولی شی انسانو بیلا بیلو ناروغی و شغوری، لکه آقا خلق چه در من لندی سخت کارونه کوی، ده جلوهن مخنیوی، ده جنین یا ده مور پا بطن که ده ماشوم ده سالم جوڑخت لپاره، هم ده رنگ میرمنی ده میاشتنی عدد پر محل دیری تازه میوه ده ارتیا لری. پر میوه که ده آقا زنگری ویتامینون او گتی پرتی دی، چه هر انسان باید لگ تر لگه پونی که دوی ادریز
تازه میوه وخوري. هر میوه په خپل وخت کې ځانګړي ګټې او د انسان د وجود د اړتیا وړ مدني مواد لکه کلسیم، پوتاشیم، اوسپنه او بیلابیل ویټامینونه لري. روغتیا پالان ټینګار کوي چې انسانان باید په خپل هر غذایي واده کې 2.5 ګرامه فایبر یا د وجود د اړتیا وړ ویټامینونو اخیستو ته ضرورت لري، چې ډیرای دا په بیلابیلو تازه میوو کې ترلاسه کیدلای شي. د یادونې ده چې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ډیری خلک وزګاره او اقتصادي ستونزې زیاتې سوي دي، چې ډیری آن د خوړو او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی د تیرې مې او را روانې اکتوبر میاشتې ترمنځ د دې کسانو شمیر 2.4 میلیونه اټکل کړای دی. د ډبلیو ایف پی پر راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پر وې پاڼه خبر سوی راغلی چې په دې موده کې به نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخامخ وي. په راپور کې ویل شوي چې اوس مهال څه کم 4 میلیونه خلک له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې په دوی کې له 50 کلونو کم عمره 28 لکه ماشومان هم شامل دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501
تاسو مخ خلاصته رادیو نوري د خبری خبرونه روستي راپور تر ازو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شمیر کورنۍ وای په 13 کلونو کې د طالبانو لخوا د لګیدلو بندیزونو له امله د کابل ژوبړتن نه تللی. دوی لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په تیر نظام کې به د خپل کورنۍ او ښځو او ماشومان سره د کابل ژوبړتن تلل او هلته به د حیواناتو مرغانو لالیدو خوند اخیسته. طالبانو په افغانستان کې ښځې تفریح پارکونو محلونو ته له ورتګ منی کړی. تفصیل لسنه کاکر نورو.
باغواش ډیر خوښسته زده ټول خلکو فاویلو سره راتلو.
دا احمد شاه صفایی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی. وایي چې د جمهوریت نظام پر مهال خپلې میرمنې او ماشومانو سره کابل ژوبڼ ته د حیواناتو او الوتونکو لیدو ته تللی و. نوموړی د هغه مهال کیسه کوي.
څنګه د فامیل سره تللی وو ول جالبات نن په فامیل سره زما دوستان راغلي او باغې سره زه یو ځای شوم. لاړو باغواشت لکه په جمهوریت کې په هر رقم حیوانات تلته موجود وو.
ډیر خپ فامیل راغلي وو، خخ مرغان پکې وو،
موږ ډیر لذت ته واغستنو.
خود غور ولایت اوسیدونکو حمید الله چې په دې ورستیو کې کابل ژوبڼ ته تللی وو، ازادي راډیو ته وویل چې میرمنې ته د ننوتو اجازه ورنکړل شوه.
ولې دوی میاشتې وړاندې زه سره د ټول فامیل لاړم کابل ته او چې کله لاړو باغواشته نو هلته موږ ته وویل چې تاسو فامیل یعنی زنانه اجازه نه لري داخل ته لاړ شي. نو ما یوازې 2-3 ماشومان سره ونیول او لاړم باغواشته. چې کله لاړم نو هغه رش او ولولې دا ځل نه وو.
د کابل اوسیدونکو فاطمه محمدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو له امله ژوبڼ ته د تګ جرأت نه کوي.
له بعد مرغه له هغه وخته چې طالبان راغلي ژوبڼ ته نه یم تللي، ځکه ویریږم چې کومه پیښه رامنځته نه سي. ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه ډیریږي او موږ ته اجازه نه راکوي. موږ باور هم نسو کولای چې په آرامه زړه ژوبڼ ته او تفریحي پارکونو ته ولاړ سو.
باغ بابو یا پارک تفریحي دیگه در کابل وجود داره را بریم به خیال راحت.
خود طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل خروالی ویان نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ژوبڼ کې تر 100 ډیر بیلابیل حیوانات شته او ډیر لیدونکي لري.
په فعلاً بیش از 100 نمونه حیوان مختلف کې 100 ګونه مختلف.
اوس مهال د کابل په ژوبڼ کې تر 100 ډیر بیلابیل حیوانات شته او له هر لحاظ د معیاري کېدو پر لور روان دي. په بیلابیلو بڼو خپل لیدونکي لري او د رخصتیو په ورځو کې لیدونکي ډیر زیات وي.
خصوصاً د اوقات تعطیلی بازدید کننده بسیار زیات است.
هغه زیاته کړه چې د کابل ژوبڼ د ټکټ بیا 10 افغانۍ ده او په بیلابیلو ورځو او مناسبتونو کې لسلو څخه تر 100 پورې لیدونکي لري، خو د عوایدو په اړه معلومات ورنکړل. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د دوی د حکومت لخوا د ښځو پر زده کړو، تفریح، ورزش او کار باندې ډېر محدودیتونه ولګول شول چې یو یې تفریحي ځایونو او پارکونو ته د تللو محدودیت دی. د کابل ژوبڼ په کابل کې یو له سترو او مشهورو تفریحي ځایونو څخه دی. د راپورونو له مخې د کابل ژوبڼ په 1946 لمریز کال کې د پخواني پادشاه محمد ظاهر شاه کورنۍ لخوا تاسیس او د ظاهر شاه زوی سردار نادر د دغه ژوبڼ د افتخاري رئیس په توګه وټاکل شو. د کابل ژوبڼ د خپل تاسیس په وخت کې د آسیا تر ټولو لوی او مشهور ژوبڼ و.
د خبرونه دوی منی مایتره ورسیدو نیمه نړۍ پروگرام درته په دوی منی مای کې لرو خو ترغه وړاندې ورزو په دوی منی مای کې لاند خبرونه ته دا راپورونه پر بنسټ د خوس ولایت په ازادي میدان ولسوالۍ کې ځل بیا د طالب سرتیرو پاکستاني پولیسو ترمنځ نښته پیل شوې چې لا هم روانه ده. د افغانستان کورنۍ ورسنیو د راپورونه پر بنسټ نښته نن مازیګر څلور بجې پیل شوې ده. د سرچینو په خبره په نښته کې له درنو وسلو کار اخیستل شوی. تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ د نښتې د اصلي علت او د نښتې له کبله د وخت مرګ شو لپاره جزئیات نشته. طالبان او پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. له دې وړاندې د تیر چهارشنبه په ورځ د دواړو خواوو ترمنځ په همدې سیمه کې نښته شوې وه. د خیبر پښتونخوا یو پوځي افسر د نوم له خوده په شرط ازادي راډیو ته ویلي و نښته د شپې ته بجې پیل او د سهار څلور بجې پای ته رسېدلې وه. د دې پوځي په خبره نښته د طالب سرتیرو پاکستاني پولیسو ترمنځ په سرحدي سیمه کې د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو پر سر راپورته شوې وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په بل سبا د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا او 50مې نوبتي غونډې ته خپل راپور وړاندې کړ. ریچارډ بینټ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د راپور په داسې وخت کې ورکوي چې د طالبانو حکومت افغانستان ته د هغه په سفر بندیز لګولی. د طالبانو د حکومت وینځي ویلا مجاهد د بینټ راپورونه له مبالغې ډک بللې او ویلي چې هغه کوچني مسایل لویوي او له همدې امله افغانستان ته په سفر هم بندیز لګیدلی. غلی بینټ تیره اونۍ ترکیه او قطر ته تللی و هلته یې له یو شمېر افغانانو سره د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې وې. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر ژمنه کړې چې جاپان به د افغانستان په نهو ولایتونو کې اصولو 15 نمرني ښوونځي جوړ کړي. له ارګ څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې طالبانو ویلي دي چې په کابل کې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا د جمعې په ورځ د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د کتنې پر مهال دا ژمنه وکړه. د جاپان د سفیر د ژمنې په اړه چوسیات ته دروغ شوی چې دا ښوونځي به کله او په کوم ولایتونو کې جوړیږي. او په پاکستان کې روانه اونۍ د پولیو د واکسینو عمومي کمپاین پیلېږي. چارواکو دا خبره وروسته تر دې کړې ده چې له 14 کلونو وروسته په پلازمېنه اسلام آباد کې د پولیو پیخه ثبت شوې ده. دغه واکسین سر له دوشنبه شروع کیږي او ویل شوی دی چې تر 1.5 میلیونه ډیرو هغو ماشومان ته ورکړل شي چې عمرنۍ له 15 کلونو ښکته دي. په پاکستان کې سږ کال د پولیو 12 مثبتې پیخې ثبت شوې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
نو یو څوک چې په قفس کې باندې کې د خزو حالت ته رسیدای قفس کې او مرغۍ هم خلک باندې کې یو غاګي وځي او څنګه هم ویل دي چې غاګ مو مورات دی غاګ مو باید ونه وځي.
حق مې حرام
د طالبانو د حکومت یو بل بندیز او لدی عمله د افغان میرمنو اندېښنه. د اسلام دین د طالبانو د دې محدودیتونو په اړه څه وایي؟
د مسالې کې چې پیغمبر پاک وو چې مخ حجاب کې نه دی، لاسونه په حجاب کې نه دی، قدم په حجاب کې نه دی او ته وایې چې دی آیت د رسول الله نه خپويږي. که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی آیت د اخر نه خپويږي.
نن ام د موضوع چې روم ملکی مو کړی قدر منرتونکو د طالبانو د عدلی وزارت څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخونزاده د امر بل معروف او نهی عن المنکر قانون تصویب کړی او دا قانون اوس نافذ دی. یاد وزارت ویلي چې دغه قانون په څلورو فصلونو او 15 مادو کې تصویب او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي دي. دوی په لوړ غږ له خبرو کولو څخه منع شوي دي او دې ته ورته نور بندیزونه ورباندې لګېدلي دي. افغان میرمنې وایي چې دوی د طالبانو له نظام څخه مخکې هم خپل حجاب مراد کوه. د طالبانو فرمانونه د دوی لپاره رواني فشار دی. د زده کړو دروازې ورباندې تړلې دي، کار ته نه پرېږدي. هره ورځ یو نوی قانون پر دوی عملي کوي، داسې قانون چې نه د اسلام دین امر کړی او نه هم له انساني چوکاټ سره برابر دی. د کابل ښار یوه اوسیدونکي چې خپل نوم نه یادوي په دې عقله وایي،
موږ بغیر له طالبان نه سه طالبان موږ ته ووایو موږ اسلام موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ به حجاب وګرځو. نه مخکې ګرځېدلی یو، نه اوس ګرځو او نه مو هم خوښېږي. او پاتې سوی دوی دا بې ځایه نیوکې سي دي چې دوی وایي چې باندې به بې محرمه نه وځې، ته به دکان ته نه ځې، دکاندار سره به نه غږېږي. دا خو امکان نه لري. هرې کورنۍ کې ضرورت دي. اوس یو کورنۍ کې 10 نفره دي، 8 نفره دي، نارینه به یو نفر وي، هغه به ځي باندې حلال رزق ګټلو ته ضرورت شته او که نشته نو دا به ځي باندې. نو دا ښځه ضرورت لري چې خپل اولاد له خاطره به باندې ځي، یو سودا به راوړي، لباس به ورته اخلي. دا به نو ماتلې ناسته به سې محرومې راسي او هغه له لاسه ونیسي او بیا به دا دکان ته بیا. اول خو دا بالکل غلطه نیوکه ده، ځکه څوک غواړي سه حجاب وکړي هغه به له طالب نه بغیر کوي، او هغه څوک سه حجاب نه غواړي سي وي کوي هغه که طالب یې هم هغه به نه کوي. سړی خامخا ځورېږي، خصوصا هغه انسانان چې هغه خپل په حجاب کې ژوند کوي نه غواړي سه بې حجاب وګرځي. حجاب چېشته وایي موږ پوهېږو په حجاب باندې، دا خو حجاب نه ده، ته سترګې پټې کړه او هر څه پټ کړه، ته بیا څه خبرېږې؟ هغه به د تا په مخ کې په سر باندې هر څه سه هر رقم بورقه ته وایي روا بچي. نو هغه سه لاندې هغه کومه بې حجابي کوي هغه خو به خامخا کوي، هغه ته نیوای سي، هغه له منځه وړای سي، هغه منې کوای سي. نو دا دغه رقم خلکو لا بد لارې ته هڅوي، لا غلط تاثیر کوي، او موږ خپل رښتیا په روان باندې ډېر زیات بد تاثیر لري، ځکه چې موږ خپله په خپل خو بد باندې پوهېږو، په دې باندې پوهېږو چې آیا حجاب څونه لازمه ده او څونه نه ده لازمه. دا صحیح خبرې نه دي، ډېر غیر منطقي خبرې دي په الحال سره روانې دي.
اغلی اسما کاکړ چې د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې د افغان ښځو له ستونزو څخه خبرېږي وایي افغان میرمنې په قفس کې له بندي مرغۍ څخه هم سخت شرایط تیروي، ځکه مرغۍ خو خپل غږ پورته کولی شي مګر پر ښځو یې اوس په لوړ غږ غږېدل هم بند کړل.
نو یو څوک چې په قفس کې بندي کې د ښځو حالت دغسې دی، قفس کې یو مرغۍ هم خلک بندي کې یو غږ یې وځي، اوس یې غږ هم ویلي دي چې غږ مو عورت دی، غږ مو باید ونه وځي. حالت د ښځو په مجموع کې ډېر خراب دی په افغانستان کې. ټولو محدودیتونو تر څنګ چې لکه د کار محدودیتونه، بیا بندیزونه په کار لګول سوي دي، په درسونو لګول سوي دي، اوس په غږ د دوی بندیز وکړی. او بل دا دوی وایي چې دا مخ مو باید پټ وي، باید همیشه یو تکه یا ماسک تاسو واچوي، خو دا هم غوډي ته سخته ده، ځکه چې ځینې خلک ځینې ښځې تکلیف لري، ځینې خلک سالندي لري، نو غوډي څنګه وکړي؟ دوی مخ ته همیشه پټ وي، دا خو دوی ته یوه لویه ستونزه جوړوي، لوی صحي مشکل جوړوي په تېره په دې ګرمیو کې.
د ښځو د حقونو فعاله سوریا جبارخیل وایي چې ای کاش د طالبان حکومت له خپل هر فرمان سره د قرآن شریف یو آیات هم راوړلی، خو دا کار ځکه نشي کولی چې د دوی امرونه له اسلام سره برابر نه دي. نوموړی د طالبانو د نظام د نوي بندیز په اړه چې پر ښځو یې لګولی وایي،
پرختیا چې ما واوریدل چې دا بل فرمانی رئیس لري چې دا خزی باید مطلق مخی باید پټی کنه، د پخوا پخوان لایک چادری او باغوندی یا چې دا بیخی چې نقاب هم استعمال کو زمونږ سترګې ښکاری. خو طالبان یو شی ته باید پام ونیسي کنه چې مونږ الحمدلله ټول افغانستان د اول نه تر اخره پورې یو اسلامي مملکت ده، ټول خلک مسلمانان دي او هغه پویږي په خپل چې سره قام د خپل اسلام مختوی سي او خپل حجاب سره قام کوي، یا په هر شکل چې غوښتلې ده تر هوسه پورې د خپل افغانیت او اسلامیت نه کار اخیستی ده او خپل ژوند مخته وړلې ده کنه. هغې له خاطره چې اوس طالبان چې امر وکړي چې دا مثلا دا 3 کالو کې د طالبانو د یو بل امر او فرمان د صادرېدو په تمه و. هغه دا چې د نجونو لپاره مکتبونه باید خلاص کړي، پوهنتونونه دروازې باید خلاص شي. مونږ هر ورځ په دې غم یو چې درې نسله زمونږ په حساب پس پاتې شو، درې نسله د افغان ښځې پس پاتې شوې ده د ټولو ټولنیزو کارونو څخه. ای کاش داسې و چې دا پوهنتونونه خلاص شي، کارونه ورته خلاص شي، مکتبونه خلاص شي، بیا که چادري باندې ملاړ شي خیر ده. خو بر نه هغه چې بیا نور یو بندیز هم دوی باندې راولي چې مخونه پټ کړي کنه، دا به یو د ښځو لپاره د برداشت وړ به نه وي. حتمان به دوی یو عکس العمل ښیي د افغان ښځې، او کېدی شي چې جامعه بین المللي او ټول رسنیوز دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق دوی باندې یو ظلم او فشار دی. نو بل خبره دا ده چې کېدای شي چې ځینې زموږ خویندې او میندې اوس چې دي که نه، مریضیګانې ډېر شوي دي، اسما ډېر شوي دي، نفس تنګي ډېر شوي دي، داسې حالات افغانستان کې ډېر شوي دي چې اوله زه په خپله د تاسو ته مثال ورکوم که زما د ټول کرونا کې ما خپله د ماسک مې ډېر په سختي مې استفاده کړې ده. هغه هم چې هېڅ بیرون نه وم وتلې، په دې چې ما یو دقه که ماسک اچول زما نفس قیدېدل. هغې له خاطر ډېر مې کوشش کول چې بیرون لاړ نه شم او دا ماسک یوز نه کړم، که نه استفاده نه کوم دا ماسک. هغې له خاطره زه پوهېږم د خویندو او د میندو له درد څخه، د مریضي و څخه. کېدای شي چې ځینې ډېرې زیات کسان زموږ خویندې دا مرض ولري چې نه شي کولی خپل مخ پټ کړي که نه، او دا مخ پټول چې دا که نه، دا یوازې یوازې د امارات اسلامي فرمانونه دي چې دا مخ پټ کړي که نه، دا زیاتی ده چې زمونږ خویندو سره کېږي او دې فرمان سره. هغې له خاطره باید مونږ کوشش وکړو چې طالبانو ته خپل پیغام ورسوو چې د خپل فرمانونو کې لږ غور وکړي که نه، یو حالت را نه وړي چې زمونږ ټول خلک د اسلام په ضد شي که نه، او اسلام کې هېڅ بدی نشته. څه شی چې مونږ کوو که نه، د خلک چې کوي مسلمانانو کې بس هر رقم مفکوره ده، هر رقم تفکر ده، او هر شی چې په زړه کې او صلاحیت چې ولري د خپل فرمانونه صادروي.
بله، په افغان میرمنو باندې څومره بد تاثیر کوي، دوی کار ته نسي تلای، درس ته نسي تلای، بیرون نسي تلای، اوس بل فرمان چې اتا په لوړ غږ به خبرې نه کوي، څومره دوی ته سخت تمامېدلی سي، څومره دوی نا امید کیږي.
دا خو درې کاله ده ټول خلک چې تاسو وګورئ زموږ خویندې او میندې چې افغانستان کې دي، او هغه خویندې میندې چې دلته راځي که نه، مونږ او تاسو ګورو د غربي ممالکونو کې چې راځي، زه خو همیشه هغوی سره په تماس یم، هغوی بیچارهګان ټول ډپریشن کې دي که نه، همدا اوس ټول ډپریشن کې دي. او اوس چې د افغانستان هم کله کله چې چا سره خبرې کوم، هم د جنکیانو سره او د ښځو سره چې خبرې کوم، ټول بیچارهګان د خپل د تحصیل د وجې نه چې د لاسه ورکړي دي، د تعلیم د وجې نه چې د لاسه ورکړي دي، کور کې چې پاتې دي او کارونه چې نشته، هغوی همیشه شکایت لري د دغې شیانو نه که نه، د په حساب د لوږې نه شکایت لري، د بیکاري نه شکایت لري. په دې چې دوی وکولی شي چې د دوی غمونه او د دوی مشکلات لږ کم کړي که نه، هغوی ته بیا هم یو بل فشار راولي چې په جګ آواز مه غږېږي. دا نو بیخي او هغه د آواز هم د محرم شو که نه، دا نو شاید یو کال پس د زمونږ جنکیان ټول به د یو سخت ډپریس او د اتامنټل عصبي ناروغیګانو کې به مبتلا شي، او ټول افغانستان به خاموش شي. نو به دې غواړي چې یو خاموش شهر، یو خاموش ښار د افغانستان نه جوړ کړي. په دې چې افغانستان چې ده یو پزوس نه یي 80% ښځې دي که نه، هغوی دا صدا دا واس چې په حساب خاموش شي که نه، بس افغانستان خاموش کېږي.
بله، تاسو څه فکر کوئ د طالبانو نظام ولې داسې کوي؟ د ټولنې په یو قشر باندې تقریبا نیمایي وګړي همدا میرمنې تشکیلوي، دوی ولې ورځ تر بلې دوی دومره تر فشار لاندې راولي؟ سره له دې چې مخکې له دې طالبان بیا وخته ورسیږي، اکثره کسانو دا خبرې کولې چې طالبان هغه طالبان نه دي، طالبان بدل شوي دي. اوس دوی ولې داسې کوي؟
طالبان هماغه طالبان دي طالبان کېدای شي چې لږه دا مدرن شوي به یې په دې چې دا شل کاله نور هم افغانستان کې د ټکنالوژي په حساب نور هم هغه شو کنه. خو دوی هغه خبرې چې کوي ټول ضد ناقص ده کنه. هغوی خو وایي چې دا د میډیا د فیسبوک نه وایي تاسو کار مه اخلئ ښځو ته، ښځو ته که ټولو ته وایي کنه، تلویزیون مه ګوري، تلویزیونونه بند دي. او دا او دوی بیا نه پوهېږي چې د دې غږ تمامه ورځ د فیسبوک نه جګېږي او د دې فرمانونه د تلویزیون د لارې نه خلکو ته راځي کنه. خو دوی ضد ناقص خبرې ډېر لري چې پار یوې چې څوک فکر وکړي دا کېدای شي چې یو کتاب هم ډک شي د دې نه. هغې له خاطر اوس چې دوی دا تغیر کړی نه دي هماغه طالبان دي. خو دوی غوښتل چې رو 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 هغه ځل چې راغلی و د دوی په خبره چې دوی نه پوهېدل د فتنې شروع کړل، همدا چې د ننه وتل په حساب ټکولې شروع کړو، د ښځو باندې فشارونه راوړل، د نارینهو لپاره فشارونه راوړل. خو اوس دوی پیښو چې راځه دا ځلې لږ ورو ورو بس خپل پلانونه تطبیقوو، خو خلک پوهېږي نه چې مونږ څه شی کوو. هغې له خاطره بس دا درې کالو کې د یار ورځ قیدات نازل کړ، قیدات نازل کړ، بس تر حدې ده چې نن زمونږ غږ هم اوس غواړي چې خاموش کې.
که یو بل اړخ ته فکر وکړو، په ښځو باندې دومره ډېر قیدات راوستل، دوی په خپل ځان باندې شک لري، خپل قانون نشي اداره کولای، او که رښتیا د اسلام لپاره داسې کار نه کوي.
خو دوی چې وایي چې د بیخي ښځه او نوزي اندا علت د خپل ځان باندې دوی البته اعتبار نه لري، یا خپل ځان دوی نشي کنټرولولی دې له خاطره که نه. خو ښځې چې دي همیشه زموږ په جامه کې وتلې دي، مکتب یې ویلې دي او پوهنتونونو ته تللې دي، هیڅ وخت هم داسې والاتی ور باندې راغلی نه دي چې څوک ورته وایي. اته پانتون کې 200-300 کسان یو صرف کې ناس وکنه، مونږ فکر نه کول، ما غالکان هم فکر نه کول چې دلته جنکیان ناس دي، کالکان ناس دي، او مونږ هم داسې. اوس چې دوی دي، دوی اتمن په ځان باندې باور نه لري. دوی هغه له خاطر اته وایي چې اواز د خزې هم مونږ وایي تاریکي، د خزې د بوټانو وایي هغه هم مونږ تاریکو. دا شیان خو سمو ناس مطالعه لرو، د عادي سونه د اسلام نه هیڅ شی او ځای کې دا شیان راغلي نه دي چې دوی وایي کنه. بس مونږ نه پوهیږو چې مونږ د الله تعالی اسلام قبول کړو یا د دې طالبانو قبول کړو. په دې چې خپل محمد صلی الله علیه وسلم دین چې مونږ ته راوړل وایي دا دین د وسط دین ده کنه. او خپل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو عادل پیغمبر وو چې نه افراط منل او نه تفریط منل. مونږ د 1400 کاله مخکې تم لار شو کنه، هغه وخت کې داسې یو حالت نه و په اسلام کې. هماغه د عربو د جاهلیت په وخت کې هم داسې حالت نه و چې ښځو ته دونه قیدات راوړي کنه. کاش کې د هر فرمان سره یو یو آیات قرآن هم چې دوی راوستي وي، الله بس خلکو ته چې وښیي کنه چې دا آیات ده، مونږ دې له خاطره تاسو ته دا فرمان صادروو. بیا افغانستان خلک مسلمانان دي، ښځې مسلمانان دي، بیا اوري کنه. او که دوی د خپل سر نه بس یو فرمان صادروي، یو هغه شی چې په قرآن کې نه، په اسلام کې نه، په سنت کې نه، او دوی خلکو باندې په زور او فشار غواړي چې تطبیق کړي، دا خود نو ورځ په ورځ خلکو د دوی په مقابل کې کېدای شي ودریږي، او دا نظام به خوښ نه کی او د اسلام نه لږ خلک لرې لاړ شي.
دینی عالمان چې په رښتیا د اسلام د دین په اړه معلومات لري، د طالبانو د حکومت بندیزونه چې پر ښځو لګولي په سختو ټکو غندي. د موضوع د لا روښانه کولو لپاره مولا قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، مرکه کړې چې په ګډه یې سره وکړو.
د اسلام مبارک دین د هر څه د پاره خپل یو چوکاټ لري او د هر څه د پاره خپل احکام لري. دا چې موږ د حجاب په باره کې خبره کوو، زبده حجاب د مېرمنو په اړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فعلی او قولی سنت ته څل بیان کوم. اول کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل وتاق کې ناستو چې اسماء بنت ابي بکر راغله. اسماء بنت ابي بکر په دې وخت کې پیغله شوې او ځوانه شوې وکړه چې پیغمبر پاک ته راغله. نو چې کله پیغمبر پاک هغه طرف لوکتل، فاعرض عنها، نو بیرته د مخدس سترګې بیرته واړولې. نو په دې خاطر چې فعليها ثياب بون رقاق دا اغي دا لباس او دا ډیر ناريو ډیر نازک لباس ولکه مو باج وخت کې کوم ته وجي شو کنه نو د وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسماء بنت ابي بکر لوی له چې کله چې جلې د بلوغ درجه ته ورسیږي نو دنه مناسب نه ده لن یصلح منها ان یرا منها یعنی په کار نه ده چې د اغي اندام ښکار شي الا او وی ول چې په کار نه ده چې د اغي وجود ښکار شي مگر مخ لاسونه او قدمونه نو معنا دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته اسماء بنت ابي بکر له درس ورکړ چې تک بهر وځي کتر چا سره مخامخ کیږي نو نور لباس واغونده فقط مخ دې ښکاری باک نه کوي که لاسونه دې ښکاری باک نه کوي که قدمین دې ښکاری باک نه کوي نو دلته دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دې موږ سره او دغه سنت کې د دین کې غلو ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یاکم والغلو تاسو وي ځانونه وساتې د غلونه په تیش غلو کې په دین کې تاسو غلو م کوي افراطیت م کوي په دین کې ولی فإن من كان قات من كان قبلكم تاسو نه د مخ کې چې څوک موجود په امتونو کې هغه چا هلاک هلاک شو هغه په څو وجبانی په خپل دین کې غلو کولا نو اوس که په دې مسالې کې چې پیغمبر پاک وایي چې مخ حجاب کې نه دی لاسونه په حجاب کې نه دی قدم په حجاب کې نه دی او ته وایي چې دی آیا ته رسول الله نه خپويږي که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی آیا ته د اخر نه خپويږي که اوس موږ چرته دغه سی وایي چې اوس فتنه ډیره ده آیا الله رب العزت په دې باندې نه پوهیږي چې په وخت کې به بیروبار جوړیږي په وخت کې به سیستمات راوځي په وخت کې به مثال د خبرې دغه الکترونیک به مخ کې ځینو الله پاک به پیغمبر لویلې وایي چې کنا چرته داسې حالات راغله او داسې ملکتونه راغله او ټولنې مخې ته راغلي بیا دغه وخت کې مخ هم پټ کی نو چون دلته دا خبرې نشته ده په دین کې غلو نشته ده دین موږ ته واضح ده د پیغمبر پاک سیرت فعلی قولی تقریری ټول سنت د موږ سره په دې برخه کې موجود دي او ډیره په بخنه سره یو خبره بل اضافه کوم په وسنی وسر کې د محدثینو استاد شیخ ناصر الدین البانی رحمه الله هغه ویل چې زه دغه حدیث ته ترجیح ورکوم دا حدیث صحیح دی او زما مذهب هم دا دی چې خزي مخ لاسونه او قدمین چې د په عورت او په حجاب کې نه راځي
راځي د طالبانو د حکومت د روسي فرمان ته چې پکې ویل دي چې د خزو ټول مخ د پټي د خزي غاګ د نه اوریدل کیږي څومره بیا افغان خزي په تکلیف کړي لرواني اړخه دوی وځپلې وی زبرولې
حکم د پاسه حکم حکم د پاسه حکم یعنی دا مطلب صرف د شرم د پاسه شرم د شرم د پاسه شرم څنګه دو د پیغمبر پاک په حکم کې دو احکام نور رو بس یعنی دین خو واضح دی قران احاديث اجماع او قياس د علما واضح دي دو په څنګه د څه خبره رو بس فکر کوم چې هغه قول معمول دو او دو د تشریع ورکه چې امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب کې مخ حجاب نه دی خو د فتنه د مخنیوي په خاطر باندې من دا کار کو یعنی ته د رسول الله نن مخ کروانی ته د امام ابو حنیفه رحم الله نن مخ کروانی ته د نور ائمو نن مخ کروانی شیخ البانی رحم الله نن ته مخ کروانی یعنی دلته فقط یوازینی علت یوازینی هدف ته دی چې د خپل بادار خوشالول د خپل بادار ته د اغو احکام ورکول د اغه د تطبیق پروسه روانه ده او زمنن د افغانستان دغه بغیرت او دغه باشهامت قشر چې زنانه دي د دوه په معنوي شکل سره د دوه ختمول او د ټولنې کې حذف کول او وسره څنګه برته یو بي سي واده او یو بي کفایت ځوان نسل روزل او لویول دي
دوی دومره قیدات په مرمنو باندې راولي آیا په ځان باندې باور نه لري د فتنه له مان سره وهي ته دغه مملکت حاکم ووس خو ته فتنه له منځه سه ته مرمنو باندې ولې قیدات راولي
اصلا دغه خبره زه ساس منم اصلا فتنه نشته دي دوی تشه د منځه ویسي زه تقریبا زه خپل من حیث یو عالم دین چې په اسلامي علومو کې تخصص لرم خو د حقيقي اسلام نه خبرم ما په حقيقي معنا سره علوم ویلي دي حدیث می ویلي دي قران می ویلي دي اجماع د علماو نه خبرم قیاس باندې پویګم زه ډیرو اسلامي مملکتونو ته تلم غونډي مملکتونو ته تلم خلیج ملکونو ته تلم یعنی ته یقین تاسو وکړئ چې زه خپل ملت ته دا وایم چې په کوم طریقې سره او په کوم مراد کولو د حجاب سره چې د افغان خويندو تعلیمي سیستمونو او د افغان خويندو تعلیمي هغه بلډینګونه چې په کوم ترتیب باندې روانو د دوه کوم راتګو د دوه کوم لباس او په کوم حجاب شکل سره دولتله زه په چیلنج سره وایم چې په یو مملکت کې نشته د اسلامي مملکتونو یوازینه لوی مرکز چې دی چې د اسلامي مملکتونو ټول ورته رجوع کیږي هغه سعودي عربستان دی دا موږ تاسو ومنو ما په سعودي عربستان کې نه کاله د اسلامي علومو په تخصص په برخه کې الته کړی چې ما تخصص کولو زه هغه نه چیلنج ورکوم چې د افغانستان غونډي سیستم د دوه مال الته ښکارا کې په مدینه منوره کې او په مکه مکرمه کې چې دا د مسلمانانو مقدس خارونه دي چې د یو خاص عقیده لري کده سیستم چې د افغانستان غیرتی زنانه ولتلی الته موجود زم به د دوه خبره منم دوه وایي چې بالکل صحیح ده خو اصلا نشته دی اصلا نه فتنه و نه فتنه شته دی او موږ تاسو په هیڅ کله په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت نشو کولای د دین ته قضام دادا چې موږ نشو کولای په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت توکي خو اصلا یو خبره بل کوم چې د دوه زړونو کې فتنه موجوده ده د دوه په ذات کې فتنه موجوده ده د دوه په شان کې فتنه موجوده ده غوړي دوه د دین نه خبره دي کله اوس مثال دوه مخ کې ویل چې د امام حنیفه مذهب کې غیبانه جنازه نشته دی موږ ځکه د ګلمن جنازه نه کو نن وای چې د امام حنیفه مذهب کې د مخ پټول نشته خو موږ منګه کو د فتنې لپاره ال د امام ابو حنیفه منی دل د امام ابو حنیفه نه منی خو دلته نه ده دا دین د ځان د پاره د خپل شهوت په خاطر د خپل ګټو په خاطر د خپل تجارت په خاطر استعمالیږي نه دا چې دین ته د دین په نظر وکتل شي او دین ته د یو مسؤلیت او د یو وجیبې په نظر وکتل شي
bale دوی یو ځین فرمانونه ورته کړل بندیزونه په میرمنو باندې او په ځوانانو باندې په ټولو باندې دا بندیزونه راوستل اوس بیا هغه بندیزونه نورم تقویه کوي چې یو بل خبرې دام کړی دا چې لدی وروسته دی شب یلدا او نوروز او سمنک دغه مراسمو کې نبل منزل کیږي میرمنې د نسره راټولېږي په دې خبرې وکړي دا خو یو څه چې د تفریح لپاره د وخت تیرېدل لپاره د میرمنې ټولېدل د مراسم نیول کېدل دوی هغه مس نه پرېږدي
زه به دې کې دومره وایم چې موږ هر مملکت هر ټولنه چې چرته انسانيت ژوند کوي هغه دوه حالات لري یو خپل اسلامي مقدسات دي یو فرهنګي ارزښتونه دي افغانستان هم د دین بمبره نه دی بلکې افغانستان د نور مملکتونو په سیر د نور انسانيت په سیر باندې هم اسلامي دغه لري هم فرهنګي موږ هیڅ کله فرهنګي د اسلامي چارو سره یو ځای کول نه شو په فرهنګي کې اسلامي باندې حکم شو کوله نو په دې خاطر باندې چې دغه کوم اورز چې دي دغه موږ عناناتو کې دي داس موږ فرهنګ دي داس موږ کلچر دي داس موږ یو لند استلا باندې یو ساتيره یو سبب کې چې موږ د افغانستان د محروم او مظلوم ولسته نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په فرهنګ کې وزتا ست وایما نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه لوبې کولې د وخت لوبې چې ارته موجود وي لوبې کولې نو بي بي عائشه ته ویل چې آیا ته نه غواړې چې ته دغه لوبې سلو کې غواړې چې ولنه یا رسول الله زه غواړم چې وې ګورم زه غواړم چې دا سلو کوم نو هغه عائشه به فرمای چې زراغلمه د پیغمبر پاک د اوګي مبارک سره می دغه مخ ته د کې خود د ازما مخ د پیغمبر پاک د مخ مبارک سره ولګیدو ما د اصل کول و ما نه دري ور رسول الله ویل چې یا عائشه بس نه دی و ما له چې نه یا رسول الله ګورم و بیره تل چایشی بس نه دی اصل خو دري کول چې یا رسول الله زی ګورم نو کچرته لوبي چرته ساتيري په اسلام کې نارواوي آیا پیغمبر پاک عائشه لوي چې راشه سلوکا آیا پیغمبر پاک عائشه لوي چې راشه صحابه وګوره آیا پیغمبر پاک عائشه لوي چې تراشه چې د هغه شان د هغه جاه د هغه جلاله به ام المؤمنین عائشه ته وچ تراشه سلوکا نو معنا دا چې اسلام بیل شه دی فرهنګ بیل شه دی ها هغه فرهنګ چې هغه په مطلق ډول سره د اسلام مخالف سیده مسلمانانه زمنګ فرهنګ هیڅ کله د اسلام مخالف نه دی نو ماته دا ویلو چې دوه ګره زمنګ دوه حالات دوه منځ وړي زمنګ تعلیمی او تحصیلی بنیادونه دوه ختم کړو وس دوه دمره ستدا چې موږ فرهنګي ارزښتونه ویسي یو ټولنه یو مملکت چې نه د تحصیل او د تعلیم په وړاندې باندې حرکت ولري او نه فرهنګي حرکتونه ولري دا ټولنه یتیمه ده دا ټولنه بی بنیاد ده دا ټولنه هیڅ کله د سعادت او د رفاه په لور باندې نشیتله بلکې دا ټولنه بس د جنازه کې یو د نور دفن کې دي یو ټولنه
که څه هم په تیر وخت پراونو کې موږ میرمنو ته د مرکه په اخر کې ځینې خبرې درلودلې نن به تورته وایو چې یو بل بندیز په دې باندې وځه سوای ده مرکه به څوبانی ختمه کو افغان میرمنو د افغانستان کې دغه سخت شپې ورځې تیروي څویل بوتولرو
دومره ورته وایو چې موږ د افغانستان نارینه موږ د افغانستان علما او موږ د افغانستان ټول با قلمه او با سواده خلک دوته هم ملامت او هم خجالت یو موږ خپل د ژوند د خپل اولادونو د تعلیم او د تربیه په برخه کې مصروف یو خوشاله یو چې ما اولاد تعلیم کوي د افغانستان مظلومه خور رانه پاتې ده د افغانستان بیچاره لور رانه پاتې ده دا هم ملامت یو هم خجالت یو او د باندې د افغانستان ټول هغه وګړي چې په قلم پویږي او په الف با باندې پویږي دغه ملامت یو د خجالت دی اومني او د افغان د غیرتی ولسته بم دومره وایم چې موږ ستاسو په دغه لوی غم کې په دغه لوی درد کې ځان د سره شریک غنو ځان د سره شریک غنو او د الله له رجوع کوي او الله نه دا وغوړي چې د دس یو حاکم نظام چې الله د تانه نو ویریږي الله دې موږ ونه خلاص کی ځکه چې دا د الله نه نو ویریږي دوی کله چې انسان د الله نه نو ویریږي د هغه چانه ویریږي نو فقط د سره په غم شریکي کې ځان شریک غنم او دوته ملامت یو دوته خجالت یو او د افغانستان ټول خلکو باندې مغ کوم چې کومور هیڅ نشي کولای دغه مبارزې له دوام ورکې په شریک سره د غږ بدرګه کوي چې د افغانستان د مظلومو محرومو بیچاره خويندونه موږ معذرت غواړو موږ ملامت موږ خجالت بس
bale ډیر ډیر
مننه به عزت اوسېږي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سو بیاو په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تربیه هي چاري
کې خوشاله د سره دونه دی نن پاده وجر کې نن پاده وجر کې خوشاله د سره دونه